افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز اټکل کړی چې میلیونونه افغانان شای کورونا وایروس ونیسي او تر یو لک لزر زیات افغانان بل دی عمل مړ شي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي هغه زرګونه افغانان چې پر پوله هر ورځ را اوړي ندی معاینه سوی او تر ډیره حده د خطر زیاتوي چې ډیر خلک به د کورونا وایروس ونیسي. تایم مجلې تیرونی د روغتیایي چارو لای وغربي کارپوس سره د خبرو په اساس ویلي و چې د کورونا وایروس لامل شای په افغانستان کې د مړو شمیر میلیون ته ورسیږي یا تر هغه هم زیات سي. د کورونا وایروس د خپرېدو لامل د ټولې نړۍ اقتصاد ځپل سوی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر تیرونی وویل چې نړۍ د دیوالی کېدو له خطر سره مخامخ ده او میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري چې اقتصاد په پښو ودروي. خو د نړیوالې ادارې ویلي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره تر اوسه 25 میلیونه ډالر د افغانستان بودیجې ته تللی دي. نړیوال بانک هم د دې میاشتې په پیل کې وویل چې افغانستان ته 3.4 میلیون ډالر ورکوي تر څو له کورونا وایروس سره مبارزه وکړي. خو یو افغان چارواکي چې نوم یې پټ ساتل سوی ټایم ته ویلي چې کورونا وایروس د افغانستان ملا ماتول شي او افغانستان له دې وبا سره د مبارزې لپاره لشت لږه 2 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د کابل شهر اوسیدونکو جاوید احمد ازادي راډیو ته وایي
دولت او اړوند بنسټونو ته په کار ده چې دغه برخه تجدید پاملرنه وکړي. دغه یو ډول تشویش خلکو ته پیدا کړي د کورونا وروسته، نو دا دویم خطر دی خلکو په دې برخه کې ټول خلک تشویش لري.
خو د افغانستان حکومت څه کولای شي؟ د نړیوال بانک په حواله په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي چارو مثبت پرمختګ کړی وو او اقتصادي وده په کال کې 2.9% وه. له افغانستان سره د اقتصادي مرستو کوم پروګرام چې په 2018 میلادي کال کې په بروکسل کې اعلان شوی و پای ته رسیږي. نړیوالو مرستندویانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان د اقتصادي ثبات په اړه به سږ کال د نومبر په میاشت کې په فنلند کې غونډه کوي او نوي پروګرامونه به اعلانوي. خو د کورونا وایروس د خپرېدو له امله ټوله نړۍ تقریبا له اقتصادي رکود سره مخامخ ده او په فنلند کې د غونډې د کېدو یا نه کېدو په اړه خبره به مخکې وخت وي. نړیوال بانک د 2020 میلادي کال لپاره د افغانستان د اقتصادي ودې اټکل 3.3% کړی وو. خو د نړیوال ادارې هغه مهال هم ویلي و چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره په کور د عوایدو سرچینې پیدا کړي. نړیوال بانک د جنوري په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې د افغانستان اقتصادي اتکا لا هم په بهرنیو مرستو ده.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یشمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د سید عيد محمد اغا د رباب هنر ته تم کوو. په هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د ورزشي ژورنالیزم په اړه د لومړني چاپ شوی اثر لالي کوال سره خبري وکړو.
لشاخه 500 بیلابیل منابع څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده.
فنکار برخه کې پیغلی نازیه ساحل سره د هغې په شاعري غږیږو.
ټولی دنیا په تا پایښت اخیستی، بی بی هوا جنت ته تللې مورکۍ.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه هنداره واوري.
یوه زړه ښځه وه، سپین ویښتان یې د تندې په ګونځو تار تار راخواره وو.
او په ورېښمین خیال کې به د اروښاد صاحب شاه صابر نظم واوري.
چې ستا په ځمکه د جنګونو خدایان ستا د تخلیق د رڼا رنگ ورکوي، چې ستا په مخ کې د واروز لوګي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د پښتو ژبې د وتلې لیکوالي، سیډونکو او فلکلورستي غټي خاوري د مړینې لومړی تلینو. اغلی غټي تیر کال د پسلی په همدې ورځو کې د تل لپاره ورژیده. هغه نه یوازې دا چې په لیکوالۍ او څېړنه کې ځانګړې نوم لار، بلکې د پښتو ژبې د ویاندې د کابل او زیری مجلې د مسؤول مدیر، د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کمیشنری او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړي په توګه مشهوره پښتنه لیکواله وه. سیډون کې غټي خاوري په 1440 لمریز کال د ننګرهار ولې د رودات پولیسوالۍ کې زیږیدلې و. د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له پښتو څنګ فارغه او بیا په همدغه برخه کې خپل ماستری هم تر سره کړه. اروخادی خاوري د پښتو فولکلوریک ادب په برخه کې سیډنی کړی دي چې په همدې برخه کې شپږ غوړه اثر خپاره کړي او یو بل اثر لا هم د خپرېدو لار څاري. د پښتو شفاهي ادب بڼه او مضمون د پښتني فولکلور جامع کتاب خود د ننګرهار نکلونه پښتو لنډۍ ل یوې سیډنیز سریز سره په پښتو شفاهي ادبیاتو کې د خزي د ټولنیز دریز انعکاس کې جاوي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او غټۍ چې د خورو ورو مقالو او لیکونو مجموعه ده. دا د تورته نور آثار د غټۍ خاورینه په میراث را پاتې دي. د ازادي رادیو مجلې نننې غنډه د اروخادي غټۍ خاورې روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. هلته د غزنی مشهور رباب غګون کې سید عيد محمد هغه وایي چې د خلکو د خوشالولو په مخه رباب وهي. دغه وړي چې د رباب غغولو د خلکو غم غلط کړي. داسې خلکو ته رباب غغوي چې ډیره وخت یې په جګړو او غمونو تیر کړی دی. د لتیرو اتو کلونو را په دې خو رباب وهي. موړ زیاتوي چې د دې لپاره چې د خلکو پام غلط شي نو وړي وړي د رباب غغولو غونډې جوړوي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
دا غزنی شار څلويش متره سړک دی. وی هسکی ودانې په دریم پوړ کې په یو اتاق کې یو شمیر ځوانان غلي خو خوشاله ناست دي. دا دغه ځوانانو په منځ کې یو 15 کلن ځوان ناست دی او رباب ژغوي. دا سید عيد محمد آغا دی. عيد محمد وای موږ په دغه وطن کې هر ورځ زړشینی تیاره کړی ده نو د خلکو د خوشاله ولو لپاره رباب ژغوي.
زه په خپله د رباب سی وګم خاص په دې باندې وګم ځای موږ تاسو په وطن کې ډېر بد حالات تیر سو. ډېرې وینې او ډېرې زنازې او ډېر بد حالات په موږ مسلمانانو باندې تیر سو. خدای تعالی دې په دې باندې سهله او ډېر ښه قراري امن پیراولي. بل دا رباب ما خاص د مینې په خاطر د انډیوالانو په خاطر د ورونو په خاطر باندې ځای ډېر پریشان دي او پرخونه دي. د دې په حساب باندې د زړونه خوشاله سي او موږ تاسو د وطندارانو ټول زړونه خوشاله سي او هر وخت کې داسې و میله او بانډار موږ تاسو سره وکړو چې دا زړونه خپله خوشاله سي.
دا هیواد له ختیځ ولایت کونړ څخه راغلی عيد محمد دا وخت په غزنی کې میشتي. د دې په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیڅ د موسیقي کومه آله نه د ژغولې. عيد محمد زیاتوي کله چې په خپل پریشان سي او یا هم په خلکو کې پریشانی وویني نو بیا رباب ژغولو ته مخه کړي.
زه په خپل باندې چې څه د مواد مرګري خوښې دي ما خوښې دي مواد مرګرو خوښې هغه نغمه پکې دي. رباب خو بخیر روح باب ته چې ډېر پریشان سم دغه سیم آلات وینم د جنگ آلات وینم ماتې بیا خپل رباب را واخلم په کور کې مې نه پریشانی لاله د کړي خپل رباب واخلم یو انډیوالان ته ورسم ری مې د خپل غم ماتې آلات.
شاعر او لیکوال احسان الله احسان چې ډیری وخت له عيد محمد آغا سره نږدې پاتې سوی دی وایي رښتیا هم چې هغه تل د خلکو د خوشاله ولو په مخه رباب ژغولای دی.
له کوره پټ له مشرانو پټ به د ځوانانو د بانډار تازه کولو یا د ځوانانو د غمړو احساساتو د راویښولو خوشاله ولو لپاره به پټ پټ د شپې داسې د انډیوالانو مجلسونو ته به ورته. نو رښتیا هم عيد محمد هغه له ډېره وخته رباب او یا هم ورسره په څنګ کې کله کله باجه غږوي. نو رښتیا هم هدف یې د خلکو خوشاله ول.
دا چې عيد محمد آغا وای د رباب د زده کړې په برخه کې کوم استاد نه لري نو متي الله کمال پوری د هغه د فن او هنر ستاینه کوي او وایي خلکو ته د رباب ژغولو پر وخت دومره مینه ورکړي چې انسان هڅه کوي تر څو رباب زده او خلک خوشاله کړي.
موسیقي په حالاتو کې رباب خپل خوند او مینوال لري لکه څنګه چې هغه سب په خپل پرت لکه موسات څخه د زده کړې یا د زده کړې دا راګرځي د دې د مینوالو یا د لیوالتیا پر اساس باندې د خلکو د خلک ډېر لیواله دي. خدای شاید د لکه دلته مونږ ناستو کله چې هغه سب رباب غږوي مونږ خپل مونږ د سې وانګیزه راځه د کړ چې مونږ باید رباب زده کو.
لیکوال او خبریال سیف الله مفتون په غزنی کې د خلکو لپاره دا ډول کسان غنیمت ګڼي. دی وایي دا چې دغه ځای خلک ډیری له رواني ناروغیو سره مخ دي، نو هغې ته د موسیقي د آلو له لارې خوشحالي ورکول د خلکو لپاره ډیر اړین دي.
د دغه سی وړکو محفلونو نیول یا مجلسونو کې رباب وهل یا د موسیقي نورې الې غږول د دې سبب کېدای سي چې د افغانستان د خلکو روحیه وساتي. موږ تاسو وینو چې زموږ زیاتره خلک په رواني ستونزو باندې اخته دي، دا چې د ټول عمر یوازې له غمونو سره مخ دي، د خوشحالۍ نه لیدلې او د مجلسونه د خنداوي زیاتره وخت نه دي کړی، خو داسې کسان چې بیا د دوی روح تازه کوي د موسیقي په واسطه باندې واقعا هم د داسې خلکو شتون د دوال لپاره ډیر اړین دی.
دا چې د محمد آغا د خپل رباب شغولو لارې ځوانانو ته څنګه خوشحالي وربخشي، رحمت الله مرجان خیلې په اړه وایي. هغه چې د ځوانانو د خوشحالۍ لپاره کومې هڅې کړي د ستایلو وړ دي.
سید اید محمد آغا کله کله په مجلس کې ورسره ناسته کوو، یو څه چې په دې کې البته لیدل شوی دغه دا چې هغه د رباب غږول کې یو ډول آرامي احساسیږي. نو اید محمد آغا واقعا هم چې د خلکو د خوښۍ لپاره د ځوانانو د خوشحالۍ لپاره په مجلس کې چې رباب غږوي واقعا هم د ستایلو وړ دی.
لیکوال او ژورنالیست سمیع الله پام وایي چې په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د ورزشي ژورنالیزم په برخه کې یو ځانګړی کتاب لیکلی. دی وایي چې د دغه کتاب په لوستو به ځوان ژورنالیستان د ورزش په برخه کې د مرکو، راپورونو او خبرونو د جوړولو له علمي او نړیوال میتود سره آشنا شي. دا چې په دغه کتاب کې نور څه دي او د دغه کتاب ځانګړنې څه دي، په هنر جاج کې له سمیع الله پام سره د همدغه کتاب جاج اخلو.
هنر جاج.
پام صاحب، ستړی مشیار کله راشي او پوښتنه مر سره دا کوم چې ستاسې په دې وروستیو کې یو کتاب د ورزشي ژورنالیزم په نوم خپور شو، دا راته ووایي چې په دغه کتاب کې دي څه؟
ډېره زیاته مننه استاد، ستاسو سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. هله د شي ټول روغ جوړ اوسي، په ځانګړي ډول د لدی ورسته یو با هله د شي ټول وطنوال پامن اوسي. ورزشي ژورنالیزم دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو باندې ماولي سودا د خپل ځان لپاره ویاړ او افتخار ګڼم چې دا کتاب په اتیا صفو کې لیکل شوی دی او له تیر یو نیم کال راهیسې ما په دې کتاب باندې کار کړی چې له شاوخوا 500 بیلابیلو منابعو څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده چې د ورزشي ژورنالیزم د بیلابیلو برخو په اړه پرې بحثونه شوي په دې کتاب کې.
پام صاحب، دا راته وایي چې پرته له دې چې په پښتو کې په د ورزشي ژورنالیزم په اړه کوم کتاب نه و، په دری ژبه کې هم دلته لیک نه ده شوی که په هغه برخه کې یو څه خوري وري لیکنه شته؟
له بده مرغه ورزشي ژورنالیزم چې څومره پرمختګ کړی په نړۍ کې، هغه ډول ورته په کتابي او اکاډمیک ډول باندې کار نه دی شوی. نه یوازې دری، بلکې زموږ په نږدې ګاونډیو ژبو کې هم د ورزشي ژورنالیزم په اړه باندې کتاب علمي کتابونه نشته. تحلیلونه، تحقیقونه ما ولیدل او ځینې مونوګرافونه، خو یو اکاډمیک کتاب نشته په پښتو، دری، همدارنګه اردو او نورو ګاونډیو ژبو کې. په انګلیسي ژبه باندې هم کم مواد شته، یعنی ډېر کم مواد کوم استفاده وکړي د انګلیسي ژبې. که څه هم ورزشي ژورنالیزم په زیاتو ښوونځیو په زیاتو پوهنتونونو کې د یو تدریسي مضمون په توګه باندې تدریس کېږي، خو اکاډمیک کتابونه یې ډېر کم دي او په ځانګړي ډول زموږ ستاسو ژبې او د ګاونډیو ژبو کې بیا بیخي حتی په نشت حساب دي. او دا لومړی ځل و چې په پښتو ژبه باندې دغه کتاب ولیکل شو، او د دې کتاب چاپ سره سره د دې ژبو ملګرو زما غوښتنه وکړه چې دیور په دری ژبه باندې وژباري دری ژبه ته وژباري او ما هم یعنی خوشاله شوم چې زمونږ یو بل ملي ژبه کې هم د کتاب ژباړل کیږي.
او خپام سه دارته وای چې زموږ هغه محصلین چې اغوی د ژورنالیزم په پوهنځیو کې زده کړې کوي دا غوی لپاره د کتاب ګټه څه ده، څه ډول استفاده ترې کولی شي، اغوی ته یعنی د اغوی په روزمره کار یا د اغوی په پوهه کې کوم بدلون راوستلی شي؟
استاد په دغه کتاب کې د ورزشي ژورنالیزم د بیلابیلو ژانرونو په اړه باندې خبرې شوې، د ورزشي خبردارۍ په اړه باندې څوک غواړي په ورزشي ژورنالیزم کې کار وکړي هغه ته نو کوم یو خبر ورزشي خبر دی هغه د کوم معیارونو له مخې وپوهېږي چې دا ورزشي خبر دی، موږ څه ډول کولی شو چې د ورزشي سوژې توپیر وکړو. په دې برخه باندې همدارنګه تفسیري کومنټري چې هغه د فوټبال ده، د کرکټ ده، داسې نورو ورزشونو په اړه باندې تفسیري کومنټري په اړه باندې هم بحثونه شوي دي، د ورزشي مرکې په اړه باندې، د ورزشي پیچرونو په اړه باندې په بېلابېلو برخو کې بحثونه شوي دي چې یو لوستونکي یا ورزشي ژورنالیست ده
یو مسئله چې په دې وروستیو کې کله په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لسیزې چې بولو په دې کې چې د سپورت برخې ته ډیر پام وشو پرته له شکه زموږ یو شمېر خبریالانو له هغه څه چې دوی له ځانه سره لرل ښایي داسې علمي لیک یا لاسوند به ورسره نه و، نو دا کتاب ښایي د هغوی دپاره اوس یو علمي لاسوند وي چې او لارښود وي، یو میتودولوژي وي چې هغوی ولولي، او د ورزشي ژورنالیزم مثلا څنګه کولی شو چې په ورزش کې خبر جوړ کو، فیچر جوړ کو، یا کمنټری وکړو، یا دې ته ورته نور سیزن وکړو، دا هغه یو لارښود غوندې دی ورته.
بالکل بالکل، دا یعنی زه په ډاډ سره ویلی شم چې دا بالکل یو اکاډمیک کتاب دی چې د عمومي ژورنالیزم د اورونه هم په نظر کې نیول شي، او د ورزش او د دوړ یعنی پرتلنه هم سره یو نقطه کې سره دوړ یعنی شي د ورزش او ژورنالیزم یعنی په نړۍ کې موږ په بخښنه سره استاد ژورنالیزم د دولتونو څلورمه په بخښنه سره سنې څلورمه قوه ګرځي، یو ورزش د شپږمه قوه ګرځي، نو ډیر زیات ارزښت لري او په نړیوال ډیپلوماسۍ کې د ورزش زه ډیر زیات مهم دي. نن سبا موږ دولتونو روابط پر سپورت باندې ډیر زیات سره ولاړ دي، کوم وګور 2014 کال کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډیرې ښې نه وې، هغه لومړی ځل لپاره ولسمشر غني چې لاړ همدغه سپورتي ډیپلوماسۍ اغیز موږ هلته درته ولې شو، ولسمشر غني هلته د نواز شریف سره د پاکستان لومړي وزیر سره هلته وکتل. په نړیوال کچه ډیرې داسې بیلګې شته چې ورزشي ډیپلوماسۍ د سیاستونو ته لار هواره کړې ده او سیاستوالې په یو میز سره کېنولې دي، نو ورزش او رسنۍ ډېرې زیاتې مهمې دي، او له بده مرغه چې دغه بخش ته کار نه دی شوی. په وروستیو کې لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه په تېر یو لسیزه کې په دوو لسیزو کې یو څه کار شوی دی، او د افغانستان یو بل تصویر نړیوالو ته ښودل شوی دغه د سپورت او رسنیو له لارې، او همدغه دی چې افغانستان ته په نړیوال سټیج کې یو نوی شهرت ترلاسه کړی دی.
پام سه تاسو به پر رسنیو کې د سپورتي ژورنالیستان لیدلی وي، د هغوی کارونه به مڅارلی وي، څه فکر کوئ که چیرته دغه کتاب هغوی ولولي او مطالعه یې کړي د هغوی په کارونو به څومره مثبت اغیز وښیندي؟
شاید دا کتاب لډیر نیمګړتیا ډک هم وي، ځکه دا لومړی هڅه ده، خو زه فکر کوم چې دا به هغه لومړی پل دی، نو شاید له نیمګړتیاو ډک وي خو ډېر څه شاید ترلاسه کړی شي لوستونکي ترې. په دې کې ما له زیاتو ورزشي ژورنالیستانو سره چې پخوای په ورزشي ژورنالیزم کار کړی دی، هغه ستاسو صاحب دی، پسرلی صاحب دی، او همدارنګه عادل صاحب دی، د دې مشرانو څخه هم ما د هغوی تجربو په اړه باندې د هغوی تجربې مې هم پکې راخیستې دي، هغوی سره مرکې کړي، هغوی سره مې خبرې اترې کړي دي، نو فکر کوم هغه ژورنالیستان چې په ورزشي برخه کې کار کوي دا به ورته
او دا کتاب دا خود کتاب هغه علمي خو وا تاسو په دغه برخه کې کار کوي، عملی د ورزشي ژورنالیزم د برخه یو د یو غړی تاسو ته کار کوي، درته وایي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې زموږ ورزشي خبريالان څومره په ورزش ریپورت کوي، فیچر جوړي، یا د تورته نوري هغه ژورنالیستیکي ژانر نه برابرې څومره مسلکي دی، هغه مسلکي توبه تاسو ارزولې؟
زخپل د دغه ناریو محصلین دغه مسلک محصلین او څه ډول چې د افغانستان د ژورنالیزم نور برخې پرمختګ کړی دی او څه ډول چې مسلکي توګه پام شوی دی ورزشی ژورنالیزم کې په هماغه اندازه باندې یعنی شاید د عمومي ژورنالیستان څخه ورزشی ژورنالیستان مخکې شاته نه وي هماغه یو ردیف کې ورسره زه ولاړ جوړم یعنی فکر نه کوم چې داسې ډېر توپیر دی ولري
ښه مننه پام صاحب ژوندی اوسي وروستۍ پوښتنه هغه ملګري دوستان چې هغوی ورزشی ژورنالیزم ته راځي یا ستاسې کتاب لولي یا نه دی لوستي هغوی ته ستاسې سپارښتنه څه ده چې په دغه برخه کې څه وکړي
زیاتره خلک ورزشی ژورنالیزم ته راځي او هغه پایلې د اماتور نه وي نو زه له هر ورزشی ژورنالیست څخه زما پوښتنه دا ده چې دوی باید مسلکی او پروفیشنل ورزشی ژورنالیزم پایل کړي ځکه ورزش افغانستان ته یو نیک نوم ګټلی دی او میډیا هم نو دغه ته باید موږ رشد ورکړو دا باید همداسې نیک وساتل شي او حتی لا نور نیکي په نړیوال سټیج کې نو د ورزشی ژورنالیزم اړوند مسلکي لیکنې مقالې کتابونه باید دوی پیدا کړي که څه هم په پښتو ژبه کې نشته او دای لومړی قدم دی زما سپارښتنه د نورو هم مسلکو څخه دا ده چې هغوی د انګلیسي ژبې او همدارنګه د ځینو نورو ژبو په اړه باندې چې د مقالې لیکنه شته دی هغه باید مطالعه کړي ځکه موږ په پښتو دري فارسي اردو نورو ژبو کې چې دلته زموږ سره نږدې ګاونډ کې هغه کې نشته نو انګلیسي ژبې په اړه باندې باید دوی زیات مطالعه وکړي ځکه هغه هلته مسلکي اردوشي ژورنالیزم ډېر رشد کړی دی
ډېره مننه ژوندی اوسئ پام صاحب
ډېره زیاته مننه خیر
د یو لسم ټولګي زده کوونکی نازیه ساحل د غزنی په معاصر هنري او فرهنګي تاریخ کې لومړنی صاحبي کتاب شاعر ده د نازیه په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیڅ حال وړ زده کړې نه دي کړې خدا وایي چې په پام کې لري چې د شعر لیکلو ترڅنګ نثر ته هم مخه کړي او خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي دا چې په داسې تنګ فرهنګي ماحول کې څه د دې سبب شول چې نازیه ساحل شاعري ته مخه کړي او کتاب یې چاپ کړي په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر د نازیه د شاعري او کتاب په اړه سره مرکه کړي راځي فنکار ته وښو
فنکار تاسو شاعری پیل کړل څوخت مو دا شاعری را پیل کړل ولیم شاعری پیل کړل
د شاعری می پیل کړی تقریبا 4-5 کال مخکې می شاعری پیل کړی دا او هغه وخت چې زه په وم ماتم سیم کې وم شاعری می پیل کړی دا او شاعری خو پیل نه غواړي دا می شوق ولا کا و دا ډیر زما مینا ور سره له شعر سره ځکم شاعری پیل
د سی اوریدلې تاسو یو کتاب چاپ کړی دا کتاب په څو نامو ده او څومره ورا کې لري دا
کتاب د ساحل غاړي تراشه په نامه ده یو تقریبا 109 صفحې دی او په تنوی چې چاپ شوی دی
په دا کتاب کې څه ډول شعرونه دي د شعرونو محتوا یې څه ډول ده
د شعرونو محتوا په دې کتاب چې که څه هم ما لیکلې دي نظمونه مې هم لیکلې دي څلوریزي چاربیتي او نور مضمونونه مې هم لیکلې دي خو په دې کتاب چې خالص مضمون غزل
کولای شو چې دې کتاب ستاسو غزل واورو
د مور په باره چې یو غزل لیکلې د سیدی کتاب 15 صفحه ده اے د دنیا تر ټولو خوږ انسان اے د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ اے د دنیا تر ټولو خوږ انسان اے د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ ټولی دنیا پتا پایښت خيستي بي بي هوا جنت تتللې مورکۍ ټولی دنیا پتا پایښت خيستي بي بي هوا جنت تتللې مورکۍ مورې دنیا ته د احتیاج لرمه بیلتا ډیر يم زوریدلې مورکۍ مورې دنیا ته د احتیاج لرمه بیلتا ډیر يم زوریدلې مورکۍ د لوی لوی انسانانو مورې اے د هر چا زړه منلې مورکۍ ستاد په هولاندې جنت ته مورې ستاد په هولاندې جنت ته مورې ستانه قربان شمه سپېڅلې مورکۍ نازیه لتانه یو دعا غواړي زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ
دغه ډیره مننه د موږ تاسو په دې ټولنه کې اوسو چې دلته سنتي ټولنه د خلک له شعر یا له کتاب چاپولو سره یا مثلا د جنو په برخه کې د میدان تر وتلو سره ډیر هغه شی علاقه نه لري یو ډول مخالفت کوي تاسو هم د یو څه سره مخسوي یاست
که څه هم زما ژوند آزاد و خو بیا هم مخالفت و د ورونو له طرفه مې مخالفت و سی تر څو چې ما کتاب چاپ کاوه یا کتاب راتلو تر هغه وخت مې ورونه نه و خبر. یعنی زما ورونه نه غوښتل په حقیقت چې زما کتاب چاپ شي یا زه کتاب ټولنې ته راوباسم، خو بیا هم دا مشکلات برطرفه شو د مور لخوا مې د نور ټولنې د خلکو لخوا.
په دغه کتاب باندې عموماً هغه ځینې کتابونه چې چاپېږي په هغوی باندې سریزې لیکل کېږي یا د پاچې باندې چا سریزې پې لیکلې دي او لیک چاپ کړی ده که نه ده کړی؟
او لیکنه یې پې کړې ده چې هغه زما پېژندنه ده او د غزني شاعر دی صادق الله صادق.
داسې ټولنه کې موږ تاسې ژوند کوو، مخکې مو وویل چې یو سنتي ټولنه ده، کله کله داسې مشاعرو ته هم ځي که نه ځي؟
که ووایم چې دا مې لومړی ځل دی چې زه له راډیو سره مرکه کوم او تر اوسه نه کومې مشاعرې ته تللی یم او نه کومې خپرونې ته.
له دې وروسته داسې یو پروګرام لري چې مثلا راووځي تاسو یا د ښځو ټولنه جوړه کړئ یا د ښځو د ټولنو په هغه ادبي او فرهنګي ټولنو کې ګډون وکړي؟
پلان خو لرم انشاءالله، ځکه چون د غزني ټولنه داسې ټولنه ده تر اوسه ښځینه شاعران هیڅ نه لري یا که یې هم درلودل ډیر مخکې و، خو د 1514 کلو چې هیڅ د ښځینه کتاب په غزني ولایت هغه د شعر په ادب په اړه وي هغه نه دی چاپ شوی، خو غواړم چې پښتو ادب ته خدمت وکړم، هغه کره هرې رارې پښتو ادب زرغون کړمه، لکه یو څه مثلا که ژوند راسره یاري وکړه غواړم چې نور کتابونه هم ولیکم د نثر په بڼه او د شعر په معنا.
اوس فیلال تاسو تعلیم تر سوري و سوري کړی دی، مخکې خو تا خبره وکړه چې زه په اووم صنف کې وم چې ما شاعري پیل کړې وه.
اوس د مکتب په مکتب دورې په یولسم صنف کې یم او تر یولسم صنف مې زده کړې.
د تاسو چې کتاب چاپ کوو یا تاسو چې مخکې شاعري کوله د کور غړي در باندې خبر و که نه و خبر؟
یا هیڅوک هم نه و خبر، بې له مورجانې مې چې په کور کې د همدا یوه مور ده چې د ما حمایت کوي یا له ما سره ده، یوازې مور وه او یوه خور مې ده کور کې راسره ده او هغه راباندې خبر و، نور هیڅوک هم نه و خبر. او دا شعرونه تر اوسه ما هیڅ کوم چاته ویلي هم نه دي. هغه کس چې ما کتاب ورکړی و یوازې هغه شاعر صادق الله صادق ته ښودلی دي، نور زما شعرونه نه فیسبوک باندې خپره شوي دي او نه کوم بل چېرته.
نو مور چې خبره وه هغه څه احساس کاوه؟ ستا د شعرونو ته په بد نظر خو نه کتل؟
که ووایم مور مې ډېره خوشحاله وه. مور مې واقعا هره مور چې وي د اولادو د پیشرفت او د پرمختګ لپاره خوشحالیږي یا د خوشحالیا احساس کوي. زما مور هم همداسې چې کله به ما شعر لیکلو نو ډېره به یې هڅولم، که څه هم مور مې تعلیم نه دی کړی، بېسواده ده، خو بیا هم زه به یې ډېره هڅولم او ماته به یې تل ویل چې شعرونه ولیکه، زه درسره یم تر څو چې زه ژوندی یم، زه له تا سره یم او زه غواړم ستا کتاب چاپ شي. او بیا چې کلمې کتاب چاپ شو واقعا یوازینی کس چې په دې نړۍ کې یعنې زما کتاب باندې ډیره خوشحالتیا و خود لغز مامور.
بیا تا ورسته چې د ورونو یا کورونو یا پلار خبر ساغوی خو مخالفت نه کړی د کتاب له چاپ سره؟
یا ورونو خو مې بیا مخالفت نه دی کړی، نو ځکه پوهیدل چې نور کار شوی دی نو کوم مخالفت یې نه دی شوی.
داسې د نثر په اړه تاسو کومه چې خبره وکړه، نثر داسې یو تروس پورې یو څه شی تاسو لیکلي دي یا نه دي لیکلي، که هسې په فکر کې لري چې باید موږ نثري کتاب یا نثر ولیکو او بیا هغه کتابي بڼه ورکړو؟
نثر خو مې لیکلي مې دي، یو څه لیکنې مې کړې دي، خو ما ته تر اوسه داسې نه ښکاري چې دا د جامع لیکنې مې دي. په کتابچا کې شته تر اوسه، مثلا داسې یوه وړه کیسه ده یا د مور په اړه یو څه لیکنې دي، همداسې نورې لیکنې شته، خو تر اوسه ما داسې فکر نه دی کړی چې دا د جامع لیکنې وي، دا د چې یو چاته یو شی او کوم نظر پرې راکړي به له هغه وروسته.
ولې مو ټول شان مور ته لیکلي دي؟ شعر شاعري مو زیاته مور ته ده، لیکنې مو زیاتې مور ته کوي، ولې ټوله هغه علمي او فرهنګي اړخ مو مور ته ګرځولی ده؟
خو اوس په پښتو ټولنه چې یا په اوس ټولنه چې مثلا په یوویشتمه پیړۍ چې د مور قدر بیخي کم سوی ده، بیخي یعنی هغه مور هغه خپل اصلیت یا خپل مقام بیخي له لاسه ورکړی دی. که وګورو هر څوک یعنی مور داسې نه بولي لکه مور چې وي، پخوانۍ مور چې وي. مور واقعا د ژوند لپاره د اولاد لپاره یو ډېره لویه نړۍ ده، که څوک یې په قدر پوه شي او که څوک وغواړي چې مور ته قدر ورکړي نو واقعا مور د ستایلو وړ ده. مور هغه څه دي چې په دې نړۍ کې یوازینۍ بې مطلبه مینه درسره وي او بې مطلبه غواړي چې ستا پرمختګ وګوري.
ستاسو په کورنۍ کې په خوام د سی یا چا شاعری کړی و یا چا کتاب چاپ کړی و ک لومړی د ستاسو په کورنۍ کې یوازې ته چې تاسو دغه قدم کې شوت
زموږ په کورنۍ چې کوایم تر اوسه دولسم نه څوک نه دی فارغ شوی د زه او زما خور چې دوه په یولسم سیم کې یو او دا زموږ په کورنۍ کې یعنی زموږ په خاندان چې تر اوسه نه څوک د دولسم فارغ شوی او کتاب خو لوی خبره
نو تاسو غواړئ تاسو دا خور دې تاسو مخکې مزده کړی و کې تاسو یو مقام ته ورسیږي
هو تنه نه غواړم د ادب په اړه وغږ غېږم نورم هدفونه لرم یعنی غواړم پراتلون چې تیب وایم ان تیب هدف لرم باید هغه وایم تنه یوازې دا نه د کتاب ولیکم د خدمت نه وایي خو چې یو په کتاب یا په شعر باندې اکتفا وکړم او غواړم چې نور زده کړی وکم او نورم خپل زده کړو ته ادامه ورکړم
اغه خوندکین یاغه منجنی چې په غزنی کې یا شیر شاعری کوي یا ځینی نور لیکنی کوي او دی نه خپل کورنۍ تشکر کولای شي او نه په کتابي بڼه باندې چاپ کولای شي هغه ته پیغام څه ده
پیغام می ده د خویندو ته سي بس دی نور نور بس دی چاته اجازه مور کوي بس دی د پښتنو ټولنه ډیر وسم بشاته پاتې ده یعنی ک نور نړۍ وګورو نور خلک وګورو ډیر پرمختګ کړي ده او پښتانه تر اوسه ما غسی وی ده پاتې دي زه په خپل پښتنو خورانو ته لزړه نه تله هله کوم چې بس دی نور پورته شي نور چاته اجازه مور کوي چې هغه هلی چې تاسو په زړه کې لري یا هغه استعدادونه چې په تاسو کې پټ دي څوک غړي هغه تر پښولاندې کی خپل استعدادونه را پورته کوي پورته شي نور د پښتو ادب ته خدمت وکړي د پښتو لنې ته خدمت وکړي ترڅو موږ هم یو څوک پیژنې چې پښتانه هم یو څوک دی لا تر اوسه شته یو څوک اجازه ما ورکوي چې څوک ستاسو هیلي یا ستاسو پرمختګ مخنیوي وکیا او غواړي ستاسو پرمختګ وکړي
تاسو د غزنی ونی په چولنه کې لومړی کتاب چاپ کړی د سې مشکل کې چې تاسو اقتصادي وزم چندان شنه ده دغه کتاب چې تاسو چاپو دغه اقتصادي برخه چاپ غاړه خسته په خپل ځان اور کړی وڅ ډول
نو دا د کتاب په برخه چې کوایم والد شریف یعنی پلارجان می په درنوي چې لاس اور کړی و بیا هغه داسې یو سرمایه لرله چې هغه پیسې بیا زما مورجان یې شی وي کله چې ما کتاب ولیکنو هغه پیسې تلویر درې مورجان راکړي او شل درې زما یو ورور دی یعنی اصلي ورور مینه دی خو پټولنه کې ما ورور ورته ویل دي هغه شل درې پیسې دغه مصرف یو پټوله کې د کتاب مصرف شپې ته ضرر پي
سی له ازادي رادیو نه رادیوي مجله او اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانه کې مو د ژوندانه کتابه یو بل زرینه پانه راړولې ده دغه پانه کیسه هندار نومیږي او لیکوال یې ګل رحمان رحماني ده راځي وګمی جبار خیل ته وښو
زرپانه هندار د کلا دروازه خلاصه وا ګل مکی ترور انګړ ته ستړي ستومانه را نه وته د تازه واخو درنې پنډې غاړه وچکړې وا سایه بند بند کېده لټول وجود نه یې خولې را ماتې وي د زړې کلا په کونج کې د لرګینې پنجرې لشانه د زیړې غو آرام باړه اوچته شو لکه ګل مکی ترور ته چې د خپلې وګې کېډې فریاد رسوي او شنه واخه غواړي پنډې په لار کې گزاره کړه د خټینې برانډې په زینه کې دیوال ته بي سکه ډډه ووهله وړاندې د دیواله بیخ کې ایخی هندارې ته یې پام شو یوه زړه ښځه وه سپین ویښتان یې د تندې په ګونځو تار تار راخواره وو خولو یې لوری بدل کړی و د بوډۍ خوله وازه وه په هنداره کې ناسته بوډۍ کټ مټ دې ته ورته وه مسکۍ شوه هلته تصویر هم ورته وخندل په ډېره سختۍ ورپاڅېده د دې خپله آینه وه څنډو ته یې د لرګي پخواني چوکاټونه نه وو د ټیکري په پلاو یې ترې د خاورو او اوبو ورڅڅېدلې څاڅکي پاکړل او په خبره کې نارې کړې سپوږمۍ و سپوږمۍ یوه وچه ډنګره ښځه راووته لاسونه یې په خاورو لړلې وو په مخ یې هم د سپینې خاورې څاڅکي او خاپونه ښکارېدل او مټې یې بډوهلې وې راغلې وښه دې راوړل بوډۍ د شنو واښو ایښي پنډې ته ګوته ونیوه او په نیولې غږ یې وویل هو هغه دې اوس نو ته انتظار یې نه ګورې چې وارم باړې وهي وروای چوا بوډۍ خپلې وچې ژبې ته اشاره وکړه چای انګور یې غوسه شوه وای زړې نه ګوري چې لاسونه می سخت بندي خټی کوم بوډۍ بیرته اخی هندارې ته وکتل خپل وچې ژبې ژر نه نوسته انګور یې له لومړی ځینې راکته شوه او په توند لهجه یې وویل دا سرخوړلې آینه دی بیا کوټې ته راوړې وا ما خو غبل ورس کادانې ته وړې وا تا ویلی چې د پلار د لاس نه خمیده گنی د وخت می لکړکې ډیران ته ورڅوله چې پیغله خونه یې چې هر شی بده دا تور ګلاله مخ پکې ګوري نن په اخر ځل درته وایم چې بیا یې حل تکوټی کې ونه وینم غوا بل رمباړه وکړه سپوږمې غوسه شو درته وایم چې پاتہ غوا له سهار راهی سنهاره ده او به می هم ندی ورکړي لور می هم دا مخ کې وېدا کړه پرې راوي خبې کړې سیفو زوی می لخوانځي راځي وګې بوي کادانې ته ورشه چرګانو به هګۍ کړې وي سپوږمۍ بیرته نه نوته خواخیې بیا په هنداره کې خپل څیره ولیده همغه هنداره و خو همغه وخت نه و دی وی شیبې لپاره یې داسې حس کړه لکه هنداره چې په یو ژوندۍ موجود بدله شې بي دی ته نګدې راغلې وي غواړي دا پغې کې ونیسي او تیرې زمانې ته د بیا ستنېدو بلنه ورکړي تازه تازه ور باندې د ځواني هوا راغلې و کله غریب و خوخوخ او آباد و مینه خواخوگی او خوشحالی و یو سهار په برنده تیریده د کڑکی آینه کې خپل چیرې ته پام شو و ویریده لکه کوټه کې چې بل څوک لیدلی وي خو بل څوک نه و دا خپل و په خپل ځان یې مینه راغله په دواړو لاسونو یې جړ اور بل را جوړ کړ خپل غاړې ته یې وکتل عجیبه فکرونو واخیسته په سبا یې بیا ځان ته پام شو په منډه لاړه په کوټه کې د پلار واسکټ را ځوړند و جیب ته یې لاس کړ ګمنز مسواک او د نسوارو قطۍ پکې و د نسوارو قطۍ یې ترې راوویست منډه یې کړه بام ته وخته او هلته یې د قطۍ په هنداره کې خپلې څیرې ته وکتل ښکلې شوې وه سترګې یې غټې شوې وې اننګو کې یې سره رنګونه ښکارېدل عجیبه احساس یې وکړ څو شېبې ناسته وه غږ شو لورې وسپوږمۍ لورجانې څه شوې په منډه له بامبوټۍ راښکته شوه پلار یې لکه دانې راوتلی و او په انګړ کې سرګردانه ګرځېده څه دې ویل لالا قربان دې شم لورې چې مې نه ویل هغه زما د نسوارو قطۍ دې نه ده لیدلې دې هم ژر یې ور وړاندې کړ دا دی پلار یې تعجب شو نو په دې دې څه کول آینه مې په کار وه په تندي مې تازه نناکۍ راختلې وه پلار یې مسک شو او د سپوږمۍ غوږ یې تاو کړ نام خدا لور می پیغله شوی ده نور نو هیڅ غم نه لرم باید په اخونزاده صاحب یو خه د نظر تاویز هم ورته وکم دوی ورځې وروسته بیا دا کیسه تکرار شوه همداسې د میرجان اکا د نسوارو قطۍ څو ځله ورکه شوه بل ورځ مازیګر ناوخته چې هغه له بازاره راغی نو له سودا سره یې سپوږمۍ ته یو بل څه هم راوړی وو سپوږمۍ ته یې له نورې سودا وړاندې ورکړ واخله لورې دا یې خاص ستا سپوږمۍ په وارخطا یې پلاستیک پرانیست کاغذ یې ترې لرې کړ د لرګي په چوکاټ کې نوې او رڼه هنداره وه د لومړي ځل لپاره یې خپل ټول مخ په یوه لویه هنداره کې ولیده خپله څیره یې خوښه شوه خو سخته وویرېده لکه بل څوک چې ګوري لویه شوې وه د پلار په شونډو یې هم مسکا وغوړېده او لور ته یې وکتل دا شرمېدونکې شوه او هنداره یې له مخې لرې کړه پلار یې را نږدې شو لور یې په تندي ښکل کړه زما زوی او لور ده خدای به یې ورک شوی ورور هم را پیدا کړي هیڅ به پوه نه شي چې هغه ماشومه او شوخه کۍ مکۍ اوس په داسې ښکلې ښاپېرۍ بدله شوې ده تر شونډو لاندې یې نور ډېر څه هم وویل خو ګل مکۍ نه اورېدل د پلار لاسونه یې مړاوي شول او دې هم مخامخ کوټې ته منډه کړه بیا ډېرې ورځې تېرې شوې خبره میاشتې او کال ته ورسېده ری باران را مات شول سهار او ماښام به کړکۍ ته نږدې خپلې هندارې ته ولاړه وه مور یې ورته ډېر نصیحتونه وکړل اوس پوهېده چې راتلونکی څه ته وایي او پلار یې ولې د دې په اړه اندېښمن وي یوه ورځ یې د واده له نوو لوښو او کالیو سره نوې هنداره هم په باکس کې کېښوده او د دې په څیر د نوي کور میلمنه شوه همداسې کلونه تیر شول پلار او مور یې همغسې د ورګ زوی د راتلو په ارمان کې وفات شول دا خپله هم د دریو اولادونو مور شوه په تورو زلفو کې یې سپین ولګېدل په مخ او لاسونو کې یې ګونځې پیدا شوې دوی لوڼې یې واده شوې خپل یوازینی زوی ته یې واده وکړ هر څه بدل شول یوازې هنداره وه چې هغې ته به یې په چوپه خوله د تیرو زمانو کیسې کولې کور ته یې د نګور سپوږمۍ راته ورسره یې په کم وخت کې د زوی ګلاب الدین او سپوږمۍ بدلون له کور نه یې د لوڼو بېزارېدل او بیا یې د سختو او ترخو ورځو پیل ټول د یو بشپړ ژوند داستان و د غوا له یوې رمباړې سره د هغې د سوچ او خیال لړۍ پرې شوه د غوټۍ تند غږ و بدرنګي بوډي بیا لکه ګونګ په ویخه خوب وړي درته میونه ویل چې غوا وګیده په خوا به دې تر دې وخت درې څلور پنده واخر اوړل اوس د لیوي سره وانه تخي او په زینه کې خوب وړي سترګې ومخلي سر یې له دیواله را پورته کړ هندارې ته ورنږدې شوه سترګې یې سرې وې د پیکي سپینو ویښتانو کې د مړې ونې یوه ژیړه پاڼه بنده وه ګوتې یې ور اوچتې کړې دې وخت کې ړنګ شو د ترخې درنه او لنده جارو د هندارې په منځ لګېدلې وه لاس یې تکیه کړه او پاڅېده دا دی پاڅېدم لورې پاڅېدم رمباړې خو د دې سرخوړلي عادت دی خاورې پاڅېدې په دې غم وهلي هنداره دې خدای آسماني تندر را پرې باسه چې هېڅ زړه دې ورڅخه نه صبرېږي هو دا دی را پرېوت را پرېوت تندر نو تور وي که سپین په چټکو قدمونو وړاندې لاړه په یوه له نورو لویه ټوټه کې یې وروستي ځل خپل مات او نیمګړی تصویر ولید لږ ورته تم شوه خو بل قدم یې د وړو ټوټو له پاسه کېښود خراب شو له وړو ټوټو سره لویه ټوټه هم میده میده شوه په سترګو یې تیاره راغله لکه د هندارې ټولې تیرې پارچې چې د دې په ظهیر زړه پاشل شوې وي
ساده ساده رښتیا رښتیا ویلو ل صابر سره د ډیرو دښمنی ده اربخاد صاحب شاه صابر په پښتنو شاعرانو کې هغه نوم دی چې تل یې د خایستونو پر لار سفر کړي امن پسندی شعار او مینې فطرتي توم نه ده هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې یو وتل شاعر بلکې د ادبي کرکتنې یو تکړه او نوموتی استاد هم وو تیرونی د اربخاد صاحب شاه صابر د مړینې دیارلسم تلین پوره شو پورخمین خیال کې د هغه نظم د اروخات په خپل ژبه چې د ژوندانه په ورسي وختونو کې په ایوي مشاعري کې ویلو دراورو
پورخمین خیال
یت جهان د خایستونو خدایا یه درانا او درنگون ربا یه د جهان د خایستونو خدایا یه درانا او درنگون ربا یه د انسان د تصور خالقا یه د سپرلی او د گلون ربا چستا پس مکه د جنگون خدایان چستا پس مکه د جنگون خدایان ستا د تخلیق درانا رنگ رو کوي چستا په مخ کې د باروز لوګي چستا په مخ کې د بارود لوګي د خایستونو آینه لندوي د خپل غرس په نشه مسلی ونی د خپل غرس په نشه مسلی ونی د محبت په لمن تور لګوي د خپل غرس په نشه مسلی ونی د محبت په لمن تور لګوي د سود ځان په مخ کړي خلق ستا د خایس پس مکه اور لګوي دا هر سکیږي ستا په مخ کیږي دا هر سکیږي ستا په مخ کیږي تور ته ګوري پتا هیڅ نه کیږي ستا بزل لویوی ته به صبر کوي ستا بزل لویوی ته به صبر کوي خدا سينه چې پچایس نکيږي ستا بزل لویوی ته به صبر کوي خدا سينه چې پچایس نکيږي ستا د شاعر د زل نوی نساسي ستا د شاعر د زل نوی نساسي ستا د پنکار د خپو نسا وته تا ستا د شاعر د زل نوی نساسي ستا د پنکار د زل نسا د خپو نسا وته تا او جن جن لاسمان کې چرته زه ورکا جن لاسمان کې چرته زه ورکا د اوسېدونه خو دنیا وته دا جن لاسمان کې چرته زه ورکا د اوسېدونه خو دنیا وته دا اوس دوړ نه کیږي یو بکوي اوس دوړ نه کیږي یو بکوي یا بنا پرت او یا بما وجنی اوس دوړ نه کیږي یو بکوي یا بنا پرت او یا بما وجنی یا بد خپل تخلیق زړه صبروي یا به د جنگ توره بالا وایي
په میدان ما جنگ ویمال شاباسه راکوي خود میدان په ویش کې نو منی زما شهیدان مونږ د یو جنگ خبر نشو چې چا وګټو جنگا خبر نشو چی چاو گٹو مونگ دہرا جنگ راوڑا دا دنیا شہیدان مونگ دہرا جنگ راوڑا دا دنیا شہیدان